د خبرونه بیا فایل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایی پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو د اقدام شی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادۍ راډیو پر خبرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکران جنوبی خرسون شهر پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوی حمله کې په نښه شو. د دې شهر پوځي اداره وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شهر کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکران پوځ د اوکران په ختیځه جبهه کې بخموت شهر ته نږدې هم پر ځینو شهرونو د توغندویو د حمله خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوی وو. د اسپانیا دفاع وزیر ریتا روبلس پرون لخپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې ویل چې دا غوښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کامرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخوي. د تایراید غدې یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په ښځو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غدې عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کومې دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، راځي پیل بل تاسو وکړو دغه د تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ.
لودین صاحب ډیره ډیره مننه، زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرام وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي، نو بیا یو نو مرض ورکوي چې هغه ته په طبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په ښځو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، د کوم امتیاز به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. که چیرته د یو چا په نیز باندې دغسې یو کلینیک یا لوحه موجوده وي، او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدې د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټول حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې پغه کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټول سره باندې د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د سبب دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وژن رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو. بیا به د جن وروسته لودین صاحب نو زه تاسو پوښتنو ته انشاءالله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مختبیایي. ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کاته مرسته کوي، باید محافظت وسی، دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنه د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
څلودین صاحب دغه نقطې ته راتلله، ما دغه د تایراید غده د چې د مریض پاسه قرار لري، یو شکل د دې جاغور چې هغه ټاکټیک ملټي نډولر ګایټر وایي، چې هغه کې په خپل د غده ډیره زیاته غټیږي، د مخ خواته او شاخ خواته د کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجراو باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول دې په اساسي علتونو کې تشریکیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل د دې غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل د دې جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې دی په وجود کې باج هارموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هارمون چې غته هیومن کرونیک گونادوټروپین هارمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې دی لیول 4 ته ځي. د همدغه هارمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هارمونونه چې د غده جوړوي چې غته ټیټري او ټیفور وای دی غو لیول زیاتیږي، او ټیسټ یو بل هارمون ده دغه لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا ایودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګانې دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیدر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولست وړاندې کوم. یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی ورداګ ما دی ورداګ را
کیمرې باندې کې ورداګ سي.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه مې دغه پښتنه د مونږه یو دوست یا په کورنۍ کې د دوه سن با شپږ وشتو کلو وی مدته یو کول کی چې یو مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه استونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنګي ورته پیدا شوې د پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپاستنګین پیدا شو را نو د ده خلنو چیږي او د لاس په لږ ورته پیدا شوې او د نر تکون ورته پیدا شو وای او د پرسو ډېر دی د استونی دلته د موږ شو دم په لور پرته سیمو کې دی دلته هم ځنه ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکړل شوې ده نو د احمدي سبنامه وختن او سوال دغه دي چې د دوه سرته وکړو دغه هم دغه دي موږ مریض هم په دغه جاغور به مریضای باندې اخته ده او کدا کوم بل مرض ده یا کومه بل ناروغي ده دا مې پوښتنه وه د احمدي سبنامه
ډیره مننه سلامات اوسې ورداک سه فکر کوم پوښتنه واضح وه ډیره ښه تشریح واتنن به ډاکټر صاحب درته خپل ملاحظه او ځوابونه وایي سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا
سلامونه قبول کړئ سلام علیکم سلامونه تاسو سره نکړو تاسو معلومات
وعلیکم سلام پښتون صاحب ستړي مشي مهرباني
خیر وشي امجد صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم ما سلامونه دې قبول کړي تاسو معلومات هم پوښتنه ده د جاغور په اړه کې به خبره کړي دا جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي کله پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي او بل خبره مې ده د کم خونی خبره وکړه آیا د دلوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای او پښتنه مې ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونی شي نوري کمې مریضي زیږولای شي
کور ودان ډیر ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پختنه لیکل دا ورسره درته جواب درکې خورازی چې بلوریدون کې تورسو منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند سمونی پروګرام اوري
السلام علیکم جی سلام علیکم او جوړ بي دره بخیر خیرتی
ډیر ډیر مننه سلامات وزي استک زای سپستلی مشه
مننه جوړ ساتي دې چې خوښه چاره کوي تاسو ډاکټر ساتي دې السلام علیکم دا د جاهر مریضي په برابر زه خبر درته شریک کوم چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب وو مثلا دا اکثر خو زنان پیدا کیږي نو دا مثلا کډرتوان تقریبا د دوه کارو چې د غبرځ کې پیدا سول نو په غش پک متاسفه نه چې مثلا په کندار کې بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یې کیسه ته دوا راکده ول دا په کچیر د غټیږي مثلا چې غټیږي او دا سره غټیږي ا ماشیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورته غټیږي او کنه یو کیسه ته دوا راکده مثلا دا نه عملیات وړي نه شغل نه بد غړي خو مشته ډیر زور د عملیات خو چې عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یا دا د نسخه په داسونه پرسه دي کنه
که استونه پرسه دي
هو دا جاغور مریضی چې دی یادی هغه دا کومه چې څونه شان ته وسپور مثلا پاتې کنه نو بیا یو کس ته وار کول دا وسه مې کم پر سیر مثلا چې واخی واخی چې درس وایي مثلا یا خمه خبر کول چې مشمه جنجال چې جالي نو دا غځا پر سیر هغه به وبد جوړ شي
ښه اڅک زاسې تاسو په لیکه کې پات سيزه به ډاکټر صاحب نه پښتنه وکم ممکن چې پښتنه ولر له تاسو نه زکه دغه مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو له اڅک زاسې نه پښتنه لري ماشومې وایي ستونه پرسیږي او دوه کلان ده
اڅک زاسې زما سلامونه قبول کړه
مننه جوړ وسیخ
اڅک زاسې دا چې تاسو وي دوه کلنې کې دغه سی مشکل ورته پیدا شوی وو بیا تللی وی نو سپیلن تاسو ته کلم دا او دغه چې ستونه پړسیږي دې په څنګه کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته شخو بوس د په نس باندې موجوده څومره وخت ولاند
ولکه د توام چې ډاکټر صاحب دغه یو ستوند لري چې مثلا ماشمه چې بده دا وسه اند کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر بیا په غمان منځ کې دا اگر مثلا په دوه دوه ورځو کوم پلی کې بده دی په یو کمپاین کې بده یو کمپاین د ځانو غوړځوي د شپې پرکشن په وار وایم په ټکړ دی چې لکه ما وایز ما ګرمي کیږي او اوس نو کله توام چې دا تو کار دی
زروخه به ټکان نه کوي
چې زروخه زړه ټکان نه کوي چې مثلا یو څو ګرځ په داسه کې باز کې یا ولات یا یو ځای دی دغه خولي پر لاسه خولي مزيات دی نو کوم شي نه کوي
خلم ډیر کی وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سید وسو خلند اوس پیرند پر وسو خلند
اته کاران
اوس برابر وکړه پر دې اته کاند اوس اته کاند رسید
بخیر
شه بس څنګه سی کور مو ودان ډیره مننه او ریدونکو چې اړی کني سی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری بل اوریدونکو بر وخت
مې باندې
رادیو غږ موچت کوي خبري وکي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهرباني زرمل واسه
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه د پښتنه ده څه دا جاغور یا په دمغه په جاي ته خو غلط نه سم دغه مبره هم ورته وایي د مرسته نو د ما پښتن ډاکټر صاحب نه دا چې دا مرض مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمۍ یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او لدينا علاوه بعض د مرغېړي ورته وايي مثلا د چا په دغه ماتو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې درته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لاند معلومات راکې یو نه وي مننه له وخت راکورونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځي ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
زما پوښتنه دا ده چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه
سلامت اوسې اوریدونکو چې اړیکې مو ونیولې یو شیبه صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسئ ډاکټر صاحب راځي چې د وردګ صاحب د پوښتنې پیل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کال عمر لري ستونې پرسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو اتمن پوښتنه اوریدلې څو وایي وردګ صاحب
طبابت کې یو بل د هر مرز انوان لاندې یو بل انوان هم ده چې تشخیص تفریقی یعنی ټول هغه مرزونه چې دی یو بل سره مشابه لوهه یا کلینیکي اراضو علایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږیز کلن د ستونه التهاب لري نفس تنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکول چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستونی د پړسو په څنګ کې به مریض تب خلا هم پیدا کیږي مریض تب د زټکان هم پیدا کیږي مریض تب وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه و کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کوم امتیاز تب ډیر زیات دی وزن به لا سور کوي کچیرته د دې پړسوب او د نفسنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معاینه ټیپټي دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ په هغه کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی اس اچ معلوم شي کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرض تشخیص واضح کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیرته داسې نه وي په نور کچیرته بیا د تروخه ترپوسی په مجرا کې مشکل وي کله چې د تروخه ترپوسی مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځسي او یا دا چې مثلا پښتونی کې د کوم بل افات دی وجنه د تروخه ترپوسی په مجرا باندې فشار واري شي نو آلته دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نیسي هم په دې صورت کې مریض نه پسنګیم پیدا کیږي مریض ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امراض چې هغه د تروخه ترپوسی یا د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دوه اراضو په څنګ کې چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروق تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارټي آی وی چې څو کې وکي دا څه ډول معاینات دي پرمختللې دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده اف معنی فنکشن ده او ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوه هورمونونه دي چې ټی 3 ده ټی 4 ده او ټی اس اچ ده د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض او علایم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
قادر که پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غدا په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستون سره مخامخ یو بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه
پښتون سایت زه هم خپل سلامونه نیکه له احترامات وړاندې کوم د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د سلوی کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیات رامنځته کیږي او د وینې غوړ یا کم خونی د سره کوم کار نه لري خو برعکس کچیرته څوک جاغور ته لاړ شي جاغور بیا د کم خونی سبب کېدل شي او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور د ناروغي د وژن رامنځته کیږي اول دا چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابېږي په اډوکو کې کلسیم کمیږي نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي او همدارنګه پندرانو کې دغه د جنسي قوی د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایت سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګه دغه ناروغي په خځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د هغوی په نسبت باندې د میاشتني مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور دي چې هغه ته تایرایډ سټارم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په حاد شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیز شي، یا مثلا یونې ته لاره پیدا کړي، د دې لول فوق العاده په کم وخت کې پورته شي، دې ته تایرایډ سټارم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپله دا د همدغه غدي اختلاطات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پوښتنه درلوده د خپل زوی په اړه چې په خواد وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خواته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب زما دا توصیه ده دا چې د دغه زوی د دوکلنی نه وروسته دا یو مشکل ده، بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټې ته بویل ده چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوه پزوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګ د مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه یې ټکان کوي. کدا شیان سره موجود وي نو بیا هم هغه معنات چې ورته وسی د معناتو په څنګه دغه څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې دغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کهن سالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات پیسدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویانو چې دي مختلفې تداویانې دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق کوي په ماشومانو کې، په لویانو کې، د هماغه علت چې کوم علت دی وجه نه رامنځته شوی، د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنی د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% د مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نه وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کله ناکله د انسان په لاس او پښو کې، کله کله غاړو کې، او ټندغمبوري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرایډ ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایرایډ یو بڼه ده؟ کنه وضاحت صرف غوښت.
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل شي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټندغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي د مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا د یو وایرس د وجې نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغړې په قسمت کې معمولا د قسمت دی وایرس د مامس دی وایرس پر اساس باندې مساف کیږي. ام دغه مامس کلچرک ټنګومبري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کلچرک یا د ټنګومبري وایرس کیدل چې بعض حالات کې په خپل دغه تایرایډ غده هم مساف کی د دې د التهاب سبب شي، او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، دا کیدل چې د نور مختلفو امراضو خصوصا د سرطاني امراضو د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي، هغه به بخښ جدا مسله ده.
بله کور ودان، او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لار ده؟ او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه، اتلس میاسي کې تلر ویس میاسي دا تداوی بکی؟
لودین صاحب، درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې اوغوی دغه جاغور باندې مصابوي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري، نو په دې وخت کې مخکې له دې نه چې خدای نه خواسته میتاستاز ورکړي یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خواته ریښې وغځوي، دا باید دغه د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وویستل شي. دوهم، هغه خوندې میندې چې هغه حمل ولري، د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډېر زیات شي، نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوي په خاطر باندې په طبابت کې کارول کېږي، هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري. د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورکوي، ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه خطه تداوي چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غوده باید عملیات شي. دریم، که چیرته د دې غودې یو شکل ده چې هغه ته ملټي نډولر ګایټر وایي، یعنی دا جاغور غودي دومره غټي شي چې په خپل دغه ټوله غاړه ونیسي، نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دغه د دوی ظاهري ښکلا خرابونه کی، د ظاهري ښکلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید دغه غدود باید وویستل شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوي جراحي ده. په نورو ټولو حالاتو کې مختلفې دواګانې په طبابت کې دي، بیا د هغو دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوي کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطات د وجه نه کېدلی شي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. اول د اډوکو ورسوالی ده، هغه باندې دومره مهمه خبره ده، خو مهم شاید چې دغه جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکاتو باندې تاثیر کوي. د زړه د حرکاتو د زیاتوالي سبب کیږي، د زړه د حملې سبب کیږي، او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلاطات له همدغه وجه نه که چیرته څوک په جاغور باندې اخته وي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی، د مرض تشخیص ونه کی او تداوی ونه کی، کورس تداوی تکمیل نه کی، نو که وغواړو که ونه غواړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي دغه شخص. کله چې د اختلاطات سره مخ شو، نو اکثر امراض په طبابت کې چې کله یو شخص خپل ژوند د لاس اور کوي، د مغ مرض د اختلاطاتو دی وجه نه خپل ژوند د لاس اور کوي. نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه عدم کفایه، د زړه د حرکت تو غاری منظموالی او بلاخره د زړه حمله لامدی وجنه کېدلی شي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند د لاسه ورکړي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیرته تداوی نشي، مخته لاړ شي، تایرایډ سټارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده، چې هغه هم شلو نه تدیر څه د پوری اشخاص خپل ژوند د لاسه ورکوي د همدغه مرض دی وجنه. نو په همدې اساس باندې که چیرته څوک دغه مشکل ولري، باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی هم تکمیل کړي چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده. او که چیرته بعضې حالاتو کې خدای مخړه دلته په سرطاني شکل باندې مشکوکو د مغه د وجه نه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته سوی وي، هغه باید په موقع سره تشخیص شي، مخکې دینه چې میتاستاز ورکړي باید عملیات شي، او حامله ښځې لکه دا نور په د ټولو باندې وغږي، دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده، که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اخته نه شي، څه باید وکړو؟ اول، هغه عمده علتونه چې د دې مرض سبب کیږي، هغه علتونه باید موږ وپیژنو، او د هغه علتو د پیژندلو نه وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نه شو. اول، بعضې دواګانې دي چې د دغو دواګانو د وجه نه په خپل د دې غدې د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي، هغه دواګانو خسرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نه څوک استفاده کوي، هر درې میاشتې نه لوړ تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغې غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم، که چیرته مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري، د حمل په جریان کې هغه ایچ سی جی هارمون لیول پورته شي، نو په دغه اولو څلورو میاشتو کې ټول هغه خویندې چې د هغوی په نسبت باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدي او استفراغات پیدا کیږي، نو دغه خویندې باید حتما یو ځل د همدغې غدې وظیفوي ټیسټ اجرا کړي، ځکه چې حاملګي هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي یو بل علت ده. او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي، نو هغه افات باید په موقع سره تشخیص او تداوی شي، کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغې غدې د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي، هغه هم یو بل ناوړه شکل ده چې کېدلی شي. او بل، آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی، دغه دواړه کولای شي چې په خپل د دې غدې د فعالیت زیاتوالی شي، په هغه کې باید بیلانس تامین شي. روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري. که چیرته د آیودین مقدار زیات شي، نو د دې غدې پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدې ته جذبیږي او د غدې د تخریب سبب کیږي. نو په نتیجه کې هغه هارمونونه چې په داخل د غدې کې دي، هغه له غدې نه بهر وځي، په وینه کې لیول پورته شي، بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي. نو په همدې اساس باندې د علتونو کې چې د موږ وو پیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلای شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه د دې ناروغ څخه ځان وساتو.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او روغتیا د ژوند شتملي پروګرام مو په خپل نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه. تر بیا مو پلوې او بخون.